د مشال ریډیو اوریدونکو بشیر گواخیم کوربه میم په دې خبري غړی کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې غړی کې له 15 څخه تر 16 بجو پورې تاسو بلا بل ریپورټونه وړاندې کوو. په تازه حالاتو باندې مو خبر ساتو، مطبوعاتي کتنې درته دراوړو او همداراز تاسو ځینې داسې ریپورټونه هم اوریدل شي چې ادبي دي او کلتوري بڼه لري. نو هیله ده چې په ټوله غړی کې راسره پاتې شئ او د خبرونه راسره واورئ. ملیحه میرزاده به تاسو د دې وخت خبرونه وایي.
السلام علیکم، تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان ته په قبایلي ضلعو کې د پرمختیايي کارونو پیلولو ویلي دي. په بلوچستان کې د سختې واورې او بارانونو له امله په صوبه کې حکومت ایمرجنسی اعلان کړی او امریکا وایي د هغې امریکایي نژادې ښځې هیواد ته د واپس اجازت نه ورکوي چې له داعش سره یو ځای شوې وه. تفصیل: دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم سره کتلی دي. د وزیر اعظم له دفتره پرون په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې وزیر اعظم عمران خان وزیر اعلی محمود خان ته هدایت ورکړی چې صوبایي وزیران د قبایلي ضلعو دورې وکړي او د پرمختګ کارونه دي پیل کړي. بلخوا اپوزیشن وایي صوبایي او مرکزی حکومتونه د قبایلي ضلعو په اړه یوازې بیانونه ورکوي خو هیڅ عملي ګامونه نه پورته کوي. د روانې میاشتې په 12مه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان په قبایلي ضلعو کې د خلکو د ستونزو د هواري لپاره پارلماني کمیټې جوړه کړې وه. د بشري حقونو فعالانو پرون د پاکستان په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې چې پکې د کراچۍ پولیسو له پخواني افسر روانوان نه د پلټنو کولو غوښتنه شوې ده. درخواست ورکونکي فعال جبران ناصر پرون مشال ریډیو ته وویل:
میں سپریم کورٹ کی ماں ناظم حاجی صاحب د نقیب مسعود پلار محمد خان او زونو نورو ملګرو پیټیشن جمع کړ او سپریم کورٹ ته مو درخواست کړی چې یو عدالتی کمیشن دې جوړ کړل شي. موږ غواړو چې تر کمیشن لاندې د هغو 1400 کسانو د وژنو پلټنې وشي چې د راوانوار په مشرۍ په پولیس مقابلو کې وژل شوی دي.
راوانوار د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې ترڅنګ په نورو ورته وژنو تورن دی. په پاکستان کې په پولیسو او امنیتي ادارو د ماوري عدالت وژنو تورونه لګول کیږي. اخو د کراچۍ د پولیسو یو افسر افتخار لودي دا تورونه رد کړي دي چې ګواکې پولیس په جالي مقابلو کې بې ګناه خلک وژني. په بلوچستان کې د سختو بارانونو او واورې له امله حکومت په صوبه کې بیړني حالات اعلان کړي. د مشال ریډیو خبريال وایي د موسمي حالاتو له امله په سیمه کې ځینې لارې بندې شوي او ځینې کسان کورونه پرېښودو ته مړ شوي دي. د باران له امله زیاتره متاثره سیمې رسپیلا، ګوادر او پسنی دي. په لسپیلا کې تر 200 زیات کورونه متاثره شوي دي. اخوا د خبر انتظامی چارواکي وایي هلته تېره شپه د بارانونو له امله د کورونو چتونو پرېوتو په پیښه کې خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د لوړګي مرستیال کمشنر محمد عمران نن مشال ریډیو ته وویل په تورخم باچا مینه کلي کې د یوې کوټې د چت پرېوتو په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي او دوه مېرمنې ژوبل شوي. چارواکي وایي د تیرا په غیبي نیکه سیمه کې د یو چک پوسټ چت را پرېوتو له امله د اف سی ځواک 270 وژل شوی دي. بلخوا نن سهار د بردیر په کارو دره کې د کور چت را پرېوتو په پیښه کې درې کسان مړه شوي دي او دوه نور ژوبل دي. د کورمې د کنډاو سیمې مرکزی لاره د غټو تیږو پرېوتو له امله بنده شوې ده چې ځایي اوسیدونکي له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. د سیمې اوسیدونکو نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه لاره نن په 4مه ورځ د غټو کاڼو پرېوتو له امله تړلې پرته ده. د سیمې اوسیدونکي ملک سیدالله جان مشال ریډیو ته وویل د ګاډو تګ راتګ متاثره شوی دی.
انمنځه پنجاګ مې جنم کله ډیر زیات کلیونه متاثر شوی دي. د سلور ریزو نه د تاک د تاک بالکل نه کیږي. فوري مطالبه کوو چې د دې خفاری راوستي حکومت کمري رنلیدلې دي هغه فوري صفا کې.
د سیمې تحصیلدار جاوید افریدی نن مشال ریډیو ته وویل د دغه لارې د تړل کېدو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي او که داسې وي نو زر به لاره پرانستل شي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ترکمنستان لسمشر قربان ګولی بردی محمدوف او افغان لسمشر اشرف غنی د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک ملګرتیا موافقه لاسلیک کړي. د ترکمنستان د معلوماتو سرکاري ایجنسی ویل چې دواړو مشرانو نن په اشکابات کې په دغه مسوده دستخط وکړي. دغه موافقه د انرژي او ترانسپورت په برخو کې شوې دي. دواړو مشرانو په دوه اړخیزه تجارت، انرژي او کلتوري تعلقاتو باندې خبرې وکړي. رپورټونه وایي بردی محمدوف ویل چې ترکمنستان تیار دی چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینوي. په ملاقات کې د ترکمنستان، افغانستان او هند ترمنځ د تاپی د ګیسو پایپلاین په پروژه هم خبرې وشوې. امریکا وای هغه امریکای نژاد خزه چې په شام کې له اسلامي دولت وسوالې ډلې سره یو ځای شوی ورته به واپس امریکا ته د تلو اجازه ورنکړي. امریکا وای هغه د هوا شهري نه ده خو د هدا موسانه وکیل دی پر امریکایي شهريت لرلو په ټکی زور راوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرونویل هدا چې اوس په شام کې په مهاجر کیمپ کې خپل ماشوم سره میشته ده د امریکایي شهريت لرلو د دعوی قانوني حق نه لري. پومپیو نور وضاحت ورنکړ چې دغه سلی ریشکلنه خزه ولې د امریکا شهریت نه لري. نوموړي ویل دغه خزه د دعوی قانوني حیثیت نه لري، نو ورسره د استعمال وړ امریکایي پاسپورت شته او نه هم د امریکایي پاسپورت یا د ویزې حق لري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویل امریکا کړي چې په نیوجرسي ایالت کې زیږیدلې دغه خزه ته امریکا ته د واپس تللو اجازه باید ورنکړل شي. د بنگلاديش په مرکز ډاکا کې پرهایشي ودانو کې د اور لګیدو لامل لکتر لګا یو اتیا کسان مړ شوي دي. چارواکو نن ویل چې اور نن سار د خار په یوې زړې برخې چوک بازار کې لګیدلې دي. چارواکو ویلي خای په پیښه کې د مړو شو کسانو شمیر زیات شي. د بنگلاديش د اور وژنې ادارې افسر کامیر الحسن د نوې شمیر څرګندولو سره ویلي چې د اور وژنې هڅې روانې دي. او د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل یوې کمیټې د شمالي کوریا د یو وفد غړو ته ویتنام ته د ورتګ اجازه ورکول منلې دي. په دغه پلاوی د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ کېدونکي سمرشي زیته په ورتګ باندې بندیز وو. د ملګرو ملتونو سفارتکارانو پرون ویل چې ویتنام وخه د دوی له کمیټې غوښتي چې د شمالي کوریا لوړپوړو چارواکو ته سفري استثنا ورکړي. ټاکل شوی چې دغه وفد فروری په 20مه او 23مه د ویتنام په مرکز هنوی کې پلان شوی سرمشري ځکه ګډون وکړي. دا تر دې وخت پورې د مشال ریډیو خبرونه اوس ترته د موسم حال او د کرنسوبې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ او 10 پیسې خرڅل کیږي او 139 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 109 روپۍ 40 پیسې او 180 روپۍ 10 پیسې. یو ایرو 155 روپۍ 80 پیسې او 155 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 70 پیسې او 10 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 10 روپۍ 50 پیسې او 10 روپۍ 90 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 83 پیسې او 1 روپۍ 50 پیسې او 302 ایرانی ریال په پاکستانی روپی اخستې کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې د پیښور په یو نیمځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به موسم خشک وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 12، په بنو کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 11، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مزمنګل همکاران وردل په دیګړه کې د نور ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل ور. وزیر اعظم عمران خان ویلي د قبایلي ضلعو د ستونزو معلومولو لپاره وزیرانو ته حکم کوي چې هلته ورشي، خو ځایي خلک وایي دا هسې سیاسي بیانونه دي او تر اوسه ورته آن عدالتونه نه دي برابر شوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي ولې د نړۍ په بیلابیلو ښارونو کې لا هم مظاهره کوي؟ دوی څه غواړي؟
منګ دا واړو چیرې موږ دنیا ته دا وخایو چیرې پښتانه ک د خپل حقونو لپاره پاسېدلې دي. دغه د پاکستان د عین لاندې واړي چې خپل حقونه وګټي، نو جواب کې پښتانه وجني دا غوي وینې ته یې.
نن د فروری 28مه د مورنو ژبو نړیواله ورځ ده. پښتانه ماشومان څه وایي؟
موږ دا وایو چې موږ ته د خیم ته پښتو ژبه کې زده کړه راکړي، موږ ته خپل ژبه کې زده کړه راکړي. چین، روس، جرمني، فرانس، اسرائیل دا ټول قومونه دي چې خپل ژبه کې زده کړه ده او دونه مخکې تللي دي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. روزونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو اورئ. پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان ترمنز په ملاقات کې د قبایلي ضلعو د پرمختګ په اړه خبرې شوې دي. د وزیر اعظم دفتر ویلي دی چې عمران خان حکم کړی دی چې د خیبر پختونخوا وزیران باید د یغه نوو سیمو ته ورشي او د خلکو ستونزې معلومې کړي. خو هلته اپوزیشن ګوندونه او ځایي خلک وایي چې حکومت دې تش خبرې نه کوي، بلکې د دوی د پاره د پرمختګ کارونه وکړي. سراج ظهیر پی رپورټ لري.
اسلام آباد کې د وزیر اعظم له دفتر خبر شوی بیان کې ویل شوی د شروع په مازیګر د وزیر اعظم عمران خان سره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان او نورو وزیرانو ملاقات وکړو. په دې موقع وزیر اعظم عمران خان وزیر اعلی ته هدایت جاری کړ چې صوبایي وزیران دې د قبایلي ضلعو دوري وکړي او هلته دې د پرمختګ کارونه پیل کړي. د قبایلي ضلعو سیاسي مشران وایي چې له یو کال راهیسې د قبایلي ضلعو په باب له یوازې غونډې کیږي او دارنګ د عمران خان په مشرۍ حکومت یوازې کمیټې جوړوي خو تر دې دمه په میدان هیڅ کار نه دی کړی او کوم اقدامات یې په نظر ناراضي. د قبایلي ضلعو د سیاسي اتحاد سینئر غړي نثار مومن مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې کوم کار لزن سره مخ کول وي نو هغه کمیټو ته حواله کیږي، نو د قبایلي سیمو اصلاحات هم کمیټو ته په لاس ورکړی شوي. همداشان د شمالي وزیرستان یو مشر ملک قسمت خان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت قبایلي سیمو لس لستونزو سره مخ دي ځکه چې هلته یو نظام هم نشته. مشال ریډیو چې د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی او د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره د جوړې کمیټې یو غړي محمد اقبال اپریدی په دې اړه وپوښتل، نو هغه وویل چې ډېر زر به د قبایلي سیمو اولس وویني چې د دوی لپاره کوم اقدامات روان دي. یاد دی وی درستیو کې وزیر اعظم عمران خان د قبایلي ضلعو د مسلو د حل لپاره فاټا ټاسک فورس یا کاری ډله جوړه کړې وه. دا شن روانه میاشت خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان د پخوانی فاټا لپاره مشاورتي ډله اعلان کړې وه په کومه چې د قبایلي ضلعو اولس اندېښنې وښودلې. له دې وروسته د روانې میاشتې په 12مه د خیبر پښتونخوا گورنر او وزیر اعلی د قبایلي ضلعو د مسلو د هواري لپاره د پارلیمان په غړیو مشتمل یو کمیټي جوړ کړه. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا، هنری ګړې،
پلسنی موبجو،
تان دهلې،
پیاونی مبجا،
جمهوریت،
پاوکم دوو بجو،
د ځوانانو غږ،
په دوو بجو،
قبایلی سیمې د بدلون پلور،
په درینی موبجو،
پام کوا،
په پاوکم سلورو بجو،
حجرا،
په سلورنی موبجو.
اوریدونکو دغه خبرونه به تاسو سبا د جمعې پر ورځ مشال ریډیو د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي پرون د بلوچستان په خانوزۍ کې راټول شوي او دوی مظاهره کړې ده. همداراز په بلجیم کې چې د یورپ یو ملک دی د هغې په سرخر برسلز کې هم مظاهره کړې ده او دوی په خانوزۍ کې د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې حقونه دې ورکړل شي او په بلجیم کې دوی غوښتنه کړې ده چې نړیوال باید د پښتنو مسایلو ته پام وکړي. په اړه یې د انیس اجمل رپورټ اورو.
د پښتون ژغورنې تحریک غړو د فروری په 20 د بلوچستان په خانوزۍ سیمې او د بلجیم هیواد په برسلز ښار کې مظاهرې وکړې او له پاکستاني حکومت د ترهګرۍ ختمولو د ځینو ډلو لخوا په خلکو کې ویره خورولو او د پښتنو د وژنو مخنیوي ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې وکړې. د خانوزۍ په لوی بازار کې د لاریون یو منتظم ډاکټر مزمل کاکړ له مشال لیډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې څو ورځې وړاندې ځینې کسانو په سیمه کې د ویرې خورولو هڅه کړې وه، نو ځکه دوی پر ضد د چهارشنبې په ورځ د عوامي امن مارچ په نوم لاریون وکړ.
نو تیر هفته مخکې زموږ په علاقه کې داسې څه غونډاګردان راغلي ول د پاکستان تاپوز موومنټ په نامه باندې، هغه کې اصله هم له ځان سره وړې وله او داسې په علاقه کې خوف او رس والا ماحول جوړ کړی و. نو په دا حواله سره د علاقه چې کوم خلک دي په دوه کې یو د علاقې یو سړی هم دا سړی سر نه و او مظاهره یې پکړې وه. اشرف غنی صاحب د مودي صاحب د دغو تصویرانو باندې قاطع لګولې وې. موږ ټول بیا هغه زموږ سره څه تعلق دی؟ کلچر اصله راوړي، اصله شوکې دنیا ته، دا حواله سره موږ نن یو حکومت مارچ مو کوي او د انتظامیه او د ریاست سمدا اپیل وکي چې کم از کم زموږ په علاقه کې موجوده خلک نه منو.
په بلوچستان کې وکیل صادق خان علي سي مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د امن لپاره غږ پورته کوونکي نیسي، خو دا غو پر ضد ګامونه نه پورته کوي چې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو تر هغه ګرځولې دي.
متحدہ انسانی حقوق اداری اوی تر اگر تنظیمونه ډیکلیر کړی دی اوی په اشکارا باندې خپل احتجاجونه کول، خو اوی ته چا اسم نو.
د پاکستان فوج وای د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد بیل توپیره عملیات کړي دي او غنی سیمې له وسلوالو څخه پاکی کړي هم دي. د پښتون ژغورنې تحریک کړي ارمان لونی کورنۍ وای چې هغه د فروری په 2 منیټه د پولیسو په تشدد کې وشل شوی، خو پولیس وای د پیښې پلټنې دوام لري. د بلوچستان چارواکي وای د ارمان لونی د وژنې اف آی آر ځکه نه دي درج شوی چې د لړکی تحقیقات پوره شوی نه دي. د بلوچستان کورنیو چارو وزیر ضیا الله لنګو د فروری په 13 مشال ریډیو سره په خبرو کې ادا وکړه چې د بلوچانو شان پښتانه محسوبل کیږي چې د پاکستان خلاف راپورته شي. نوموړي ونویل چې دا حسابونه څوک کوي، خو زیات کړه چې دوی د مخنیوي حق لري. بلخوا د پښتون شورینې تحریک د مشر منصور پښتین په غږ ځینو پښتنو په یورپ کې مظاهرې کړې دي. په بلجیم کې د پښتون شورینې تحریک یو مخکښ عابد جان مشال لیډیو ته ویل چې دوی د فروری په 13 په برسلز ښار کې د پاکستان سفارتخانی مخې ته د ارمان لوڼی او د نورو بېګنا پښتنو د وژنې خلاف احتجاجي مظاهره وکړه. نوموړي زیاته کړه په دې مظاهره کې له جرمني، هالند، فرانس او برطانیې څخه راغلو کسانو ګډون وکړ.
پروفیسر ارمان لونی د هغه شهادت په ضد باندې مونږ دا احتجاج کوو او مونږ دا غواړو چې یاره مونږ دنیا ته دا وخایو چې یاره نن پښتانه که د خپل حقونو لپاره راپاسېدلي دي او جایز مطالبات او هم دغه د پاکستان د عین لاندې غواړي چې خپل حقونه وګټي، نو د هغې جواب کې پښتانه وجني، د هغوی وینه توی او دا سلسله روانه ده. د پښتنو وینه توی شول او تویږي، نو دا هم په دغه یو احتجاج دی د ارمان لونی د شهادت او د هغه ټول پښتنو د شهادت په ضد باندې کوم چې د پښتنو د حقونو لپاره نن راوتی دي او ولاړ دي.
پښتون شورینې تحریک د ماورای عدالت وژنو د مخنیوي تر څنګ د ځینو نورو مسئلو هوارولو لپاره مبارزه کوي او د پاکستان فوج وای چې د دې تحریک ځینې غوښتنې منل شوي او د نورو لپاره هم کار روان دی.
دا مشال ریډیو ده.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو زموږ خبرونه تاسو هم دا وس اوریدل شي او که فیسبوک او ټوټر لرئ نو اغل ته هم تاسو کول شي چې د مشال ریډیو خبرونه ته لاسرسي پیدا کړئ. او سم تاسو ته یو بل رپورت وړاندې کو په کورم کې د ګندا والا قدا سي د چرته چې درې ورځې کیږي لار بند ده او دغلته د گاډو تګ راته ګدریدل دي. دا لار غرض خه د غټو کھانو در غرض د لوج بند شو ده. خلک له حکومت غختنه کوي چې به کار ده د کانی لری شي او دغه سونزه د دوی حل شي ځکه چې دا لار چې بند کړي دی وجنه مریضانو ته ډیر مشکلات دي. پړې د طریق ورګزی رپورټ اور
د کورمې په غنداو کې مرکزی لار تر باندې دورستا ځای خلک له سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د سیمه اوسیدونکو او مشر ملک سید الله جان وای دا لار درې ورځې وړاندې لغره څخه غټي تیږي درتلو په وجه بند شوه چې لامل یو شمیر علاقو ته د گاډو تګ راتګ ودریدل دي.
انمنځ پنجاب مې جنم کله ډیر زیات کلی ونه متاثر شوی دي. د سلور ریزونه د تاک د تاک بالکل نه کیږي او ری مطالبه کوو چې د دې خفاری راوستي حکومت کمری رنړیدل دي هغه فوري صفو کې چې د خلکو د تاک د تاک مشکلات حل کی.
ګنداو سیمه د پړچم کني په حدودو کې راځي چې ورته یو لار د کورمې سرخه لا پړچینار په کړمان او بل لا صدې خارا په مسوزو اولاده تللی ده. د سیمې یو بل اوسیدونکو سخی مرجان وای حکومت په دغه لړ کې زرت زره ګامونه اوچت کړي ځکه چې د سیمې خلک کو ژوندونه سخت متاثره شوه دي.
دغه نیم میلیاری پوری خلک لا شي چې کوم ځکه روډ بند شوه دي دینه بیا پیدل شي په شا باندې دغه غنم خوراک د ټاک سمنونه په شا باندې وړي
او کومه ایمرجنسی څه جوړ شي ته کوم ځای کې روډ بند شوی دی دې ته ایمرجنسی راوړي بیا دې نه دی خو ډاکټرانو ته هغه کوي منطقې لیکي نه د خوراک مشکلات جوړ دي او د تګ را تګ ډېر مشکلات دي خلک بوډاګان دي ډیلوري کې سونه راځي نورې ایمرجنسی بیماری راځي په دې باندې خلکو ته ډېر سخت مشکلات دي.
بلخ د منځنی کورمې تحصیلدار جاوید افریدی وای تر اوسه ورته دا معلومات نه دی راغلی چې په ګنداو کې مرکزی لا تړل شوې ده او زیاتوي چې کدا سی وي نو ډېر زر به ورته دا لار پرانستل شي.
قلم بران کې اوسې معلومات کوو هر قسم لیول سره بجلی والے سره روډ والے سره دخل خبر دی هغه کې مرغې چنه کې مسله وشوله نمو ته داسې په دغه اړه باندې هیڅ قسم څه رپورټ نه راغلی خپل فیلډ طرف نه. ان شاء الله چې داسې څه خبره وا بو کنفرمیشن کوو چې کوم ځای کې داسې څه مسله وي چې هغه وي ور وي یا روډ هیلث سټایل وي
او رغزو او پکورما کې لته رسو رزو دومره واور شوی چې نه یوازې د مختلفو سیمو لارې بندې شوی بلکې د بجلی ستنې راغورځېدلې او په ځینو ځایونو کې د کورونو چتونه هم را پریوتی دي چې لامل سخت ځاني زیان اوریدلې دي. تاریخ رغزه مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیده. بشیر قونو زینو فعالانو پرون په کراچۍ کې یو د عدالت کمیشن جوړولو لپاره په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې ده. دوی وایي چې د کراچۍ د ملي رسمي په خونه پولیسو افسر راو انور باندې د هغه کیسونو د پکولو لپاره مقدمه وچلېږي چې د دوی په وینا په جالي پولیس مقابلو کې خلک وژلي. په دې اړه نور تفصیل انیس اجمل څخه اورو.
په کراچۍ کې د بشري حقوقو مبارزانو د پولیسو په خني افسر راو انور لخوا په کاروایانو کې په مبینه ډول د 3,400 کسانو د مړینې د پلټون لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړولو په مخه په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې ده. د بشري حقوقو مبارز جبران ناصر د فروری په 6مه د درخواست یا پیټیشن جمع کولو وروسته مشال ریډیو ته ویل دوی غوښتنه کړې چې د 2011 کال نه تر 2015 پورې د راو انور په مشرۍ د پولیسو لخوا د وژنو په اړه تفصیلات
پڑھا کر کلشی. میں سپریم کورٹ کی ماں ناظم حاجی صاحب د نقیب مسعود پلار محمد خان او زونو نورو ملګرو پیټیشن جمع کړ او سپریم کورٹ ته مو درخواست کړې چې یو عدالتي کمیشن دې جوړ کړل شي چې په کې د های کورٹ یا سپریم کورٹ ریټایرډ جج او د مدني ټولنو فعالان وي. موږ غواړو چې تر کمیشن لاندې د هغه 3,400 کسانو د وژنو پلټنې وشي چې د راو انور په مشرۍ په پولیس مقابلو کې وژل شوی دي. موږ دا هم غواړو چې څومره غیر قانوني پولیس مقابله شوې دي نو د ملزمانو لپاره د سزا مقرر کړل شي او هغه پولیس یا حکومتي افسران دې هم په ډاګه او سزا ورته ورکړل شي چې د هغوی په موجودګۍ کې د غیر قانوني پولیسو مقابلو خلاف کاروایان نه دي شوي.
جبران ناصر زیاته کړه چې باید په پولیس مقابلو کې د وشل شو بیگونا کسانو له کورنۍ سره د عدالتي کمیشن لاره دی مالی مرسته وکړل شي. د کراچۍ د سهراب ګوټ د پولیسو مشر ډي پی او افتخار لودي د فروری پر 6مه مشال لډیو ته ویل چې په کراچۍ کې د پولیسو رینجرز او پوسټ د کاروایانو په مرسته امنیت ټینګ شوی دی. نوموړي زیاته کړه راو انوار یو سلور پولیس افسر وو خو پر هغه د لګیدلو تورونو په اړه پریکړه به عدالت کوي.
پولیس نے کام کیا ہے, رینجر نے کام کیا ہے, آرمی نے کام کیا ہے, ڈیوٹی کے بہت اچھے حالات ہیں.
پولیس اور رینجر او پوس کارون کڑی دی نو زک امنیت خشوے دے تا خبر نہ سمی دی چے امنیتی زو کو نہ ہسی بی س کاروائی کی او خلق وجنی د ہری پولیس مقابلے سنا س وجوہات وی تر وس پوری یو مبینہ مقابلہ نہ د شوی او نئی منکو د پولیس اور لوڑ پوری چارواکی د کاروایانو پلٹنی کی د راوانور پچیر زڑور پولیس افسر تا ستا زمن پ کمانڈ کی انش ملاوی دے د راوانور مقدمہ پ عدالت کی روانہ دا نو عدالت به پورا خبر وکړي چې څه شوی وو او څه نه
پینډینګ ہے وہ بتائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں.
وزیرستان ایزوان نقیب مسید د 2013 کال په جنوري میاشت کې د کراچۍ له سهراب ګوټ سره نستی وشل شو. هغه مهال د پولیسو مشر راو انور ویلی وو چې نقیب الله مسعود د تحریک طالبان پاکستان غړی وو چې له پولیسو سره پنخته کې وشل شوی. خو په اپریل میاشت کې د سپریم کورټ په امر جوړی غړي پلټنی سي ډلې په خپل رپورت کې پولیس مقابله جالي وبلله او راو انور یې د نقیب مسید د وژنې ذمہ یاد کړ. د راو انور پر ضد مقدمه درج شو چې رستو اغازان پولیسو ته اوسپارو او په کور کې نظر بند کړل شو. خو رستو د کراچۍ یو عدالت راو انور په ضمانت خوشي کړ. پوخانی پولیس افسر راو انور د نقیب مسید په وژنه کې د لاس لرل نه انکار کړی دی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اور درګو تاسو مشال ریډیو اور په mashalradio.com باندې هم زموږ خبرونه شته دي تاسو اوریدل شئ. د تعلیم او آگاهی ادارې د نورو ادارو مدني ټولنو سره یو ځای یو نظر پوښتنه کړې ده او سروې کړې ده او دوی په وینا د نتیجې تر رسیدلې چې په 2013 کال کې په پاکستان کې د تعلیم حالت ښه شوی دی. خو غیر سرکاري ادارې چې د تعلیم لپاره کار کوي هغوی وایي چې داسې نه ده. دوی وایي په ډېرو ځایونو کې لا هم ماشومان سکولونو ته نه ځي او سکولونه یې وران دي. په اړه د ملیحه مرزا د رپورټ ورو
د 2013 کال د تعلیمي صورتحال په اړه د پاکستان د تعلیم او آگاهۍ ادارې کړې نظر پوښتنې له مخې په ټول ملک کې سکولونو ته تلونکو ماشومانو په شمیر کې په تیرو دوو کلونو کې 2% اضافه شوې ده. په همدې حال کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د تعلیمي چارو سلاکار ضیاء الله بنگش د فروری پر 6 مشال ریډیو ته وویل هیله مند دی چې په ګامونو اخستو سره به د صوبې تعلیمي شرح او وضعیت نور ښه کړل شي.
موډه هټ پره ورسولو انرولمنت ماشاءالله کیږي او پرایویټ سېکټر نه خلک روان دي بچ مشمان سرکار روان دي دا کوم سره بیا مسله دار شي تل دغه سپیس کمی او پګه ډراپ اوټ شو دي پر دې زلم څه کمپلین کړی دي هغه باندې موال ریورس لګي او پرایمری نه بعد کم سره پرایمری سکول دی نو سیکنډ شفټ مو ټول تا کنورټ کو میډل تانو هغه کم سره سیکنډری لیول تک کم مشمان سین وغي ته سپیس ملويږي او غریب ډراپ اوټ ریشو کوم دی پتا کم شي رینټډ بلډینګ کې سکول سٹارټ کو پبلک پرایویټ پارټنرشپ کو اورال دغه پرائیویٹ سکول میں سر مو ایگریمنٹ اس کو صحیح کے اگے مو والا مشمول انرول کی اور اگے فیس تے اب بیا سرکار کی
دا تعلیم لپاره کارکون کے ادارہ الف اعلان وای چھ په خیبر پختونخوا کے لسکولونو نہ بہر ماشومانو دو سرکاری ش میرے خودل کی چھ فیڈرلی ادارے یہ پینزویش لکا او دا تعلیم محکمہ اتل لس لکا خای پ صوبہ کے دیا دے ادارے یو چاروا کے عمر اور اگزی وای دغه سروے تہ په خستر گگوری خلا ہم ڈیرو گامونو تا ضرورت تے
دانے کو چھ مونږ رپورٹ تردید کو بالکل رپورٹ په خپل ځای باندې ټیک خبری کی او کلا مشرمان په پرایمری لیول کې موږ سره زیات شي لکه انرولمنت زیات راشي موږ سره چې څومره کال کې دوزلې پاکستان کې په اپریل کې او په سپتمبر کې انرولمنت کمپین چلیږي خو فال اپ کې موږ ته دا راځي چې په انرولمنت کمپین کې 65% مشرمان چې کوم دي دا ډراپ اوټ شي خو وجوهات موږ سره دا دي چې موږ سره په صوبې کې د سکولونو کمې ده استادانو کمې ده موږ سره یا مسینګ فیسیلیټیز دي مسلې دا دي چې ډیر زیات سکولونه دي هغه پرایمری سکولونه دي پرایمری نه هغه
اخوا د بلوچستان د انفارمیشن او د تعلیم وزیر ظهور احمد بولیدی د شورو پورس مشال ریډیو ته ویل د صوبې تعلیمي صورتحال یو چیلنج دی خو دوی یې د حل لپاره ګامونه پورته کوي. نوموړی وایي دوی په صوبه کې تعلیمي ایمرجنسی لګوله او د مسلو تر نشاندهی پس یې د حل لپاره کار کوي.
په واک کې لراتلو سره موږ د تعلیم په محکمه کې خالی چوکیو د ډکولو فیصله وکړه چې پر هغه برتیانې روان دي. موږ 1300 هغه سکولونه په ګوته کړل چې ودانې نه لري. په راتلونکي مینه یا وړو کې بجټ کې به پر هغه کار کوو. شاوخوا 300 خوندې په ماډل یا د نمونې سکولونه جوړول کیږي چې هر سہولت به پکې موجود وي. موږ د بنیادی تعلیم د مرستې او پروګرام جوړ کړی دی. تقریبا 1300 سکولونه به موږ شخصي ادارو ته سپارو چې د تعلیم معیار هم یقیني کړل شي او ماشومان هم له
خو په صوبه کې د الف اعلان یو چارواکي نذیر لهڑی وای فکر نه کوي چې د بلوچستان تعلیمی حالت ښه شوی دی.
ډېرې ادارې وای چې په بلوچستان کې 1.5 لک ماشومان له سکولونو بهر دي او ځینې بیا دغه شمیره 1.3 لک ښیي. زما په فکر مخکې چې څومره ماشومان له سکولونو بهر وو اوس هم هغه شان بهر دي. د هغې غټه وجه په سکولونو کې د ځای کمی دی. موږ کمپاینونه چلوو چې خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي ترڅو چې موږ نوې سکولونه جوړ نکړو نوی استادان برتی نکړو. نو زما په فکر تر هغې به د بلوچستان تعلیمي صورتحال ورځ تر بلې خرابېږي ښه کېږي به نه.
الف اعلان وایي د سرکاري شمیرو سره سم په پاکستان کې 2.26 کروڑ ماشومان سکولونو نه بهر دي. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود په دې وروستو کې ویلیو چې حکومت په راتلونکو 4 کلونو کې د خواندګۍ شرې د زیاتولو لپاره پلان لري چې له 85% نه 80% ته لوړ کړی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
اوریدونکو د دغه سپو ترڅنګ تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم موږ اوریدل شي او په فیسبوک او ټوئیټر هم یو که چیرته تاسو د مشال ریډیو پاڼې در سره خوښې. اوس 5:30 بجې شي. راځي له ملیحا مرزاده څخه د خبرونو لنډیز وورو.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم سره کتلی دي. د وزیر اعظم له دفتره پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې وزیر اعظم عمران خان وزیر اعلی محمود خان ته هدایت ورکړي چې صوبایي وزیران د قبایلي ضلعو دورې وکړي او د پرمختګ کارونه دې پیل کړي. د بشري حقونو فعالانو پرون د پاکستان په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې دي چې پکې د کراچۍ پولیسو له پخواني افسر راو انوار نه د پلټنو کولو غوښتنه شوې ده. راو انوار د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې ترڅنګ په نورو ورته وژنو تورن دی. په بلوچستان کې د سختو بارانونو او واورې له امله حکومت په صوبه کې بیړني حالات اعلان کړي دي. د باران له امله زیاتره متاثره سیمې لسبیلا، گوادر او پسنی دي. بلخوا د خیبر انتظامی چارواکي وایي هلته تېره شپه د بارانونو له امله د کورونو چوتونو پرېوتو په پیښو کې 4 کسان مړه شوي دي او 2 ژوبل دي. په مړو کې ماشومان او د اف سي ځواک سرتېري دي. بلخوا نن سهار په بردیر کې د کورچت پرېوتو په پیښه کې 3 کسان مړه شوي او 2 نور ژوبل دي. د کورمې د کنډاو سیمې مرکزي لاره د غټو تیږو پرېوتو له امله بنده شوې چې ځایي اوسېدونکي له مشکلاتو سره مخامخ کړي. د سیمې اوسېدونکو نن مشال ویډیو ته وویل چې دغه لاره نن په 4 ورځ د غټو پاڼو پرېوتو له امله تړلې پرته ده. د ترکمنستان ولسمشر قربان ګولی بردی محمد اوفو افغان ولسمشر اشرف غنی د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکې ملګرتیا موافقه لاسلیک کړې ده. دواړو مشرانو نن په اشکاباد کې په دغه مسوده دستخط وکړي. دغه موافقې د انرژي او ترانسپورټ په برخو کې شوې دي. امریکا وایي هغه امریکایي نژاده ښځه هدا موسانه چې په شام کې له اسلامي دولت وسله والې ډلې سره یو ځای شوې وه ورته به واپس امریکا ته د ورتلو اجازه ورنه کړي. امریکا وایي هغه د هیواد شهري نه ده خو د هغې وکیل دریځ لري چې هغه امریکایي شهریت لري. د بنگلاديش په مرکز ډاکا کې په رهایشي ودانو کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه 180 کسان مړه شوي دي.
د خبرونو لنډیز تاسو ملیحا مرزاده وایي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوسم. زموږ همکار احمد الله د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټ کې درته وایي.
جنگ ورسپانه پخپل اداري کلی کې د پاکستان د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ملګری ملتونو سیکرټری جنرال او د سلامتی کونسل د غړو په نوم لیکلي خطونو کې غوښتنه کړې چې د هند حکمرانانو لخوا پاکستان ته ورکړې کېدونکو دړکو پرنا کې د تاو تریخوالې راکمولو لپاره د خپل کردار ولوبوي. ورسپانه لیکي د هند لخوا تجارت ودرولو، د سنتاس معاهده ختمولو دړکه ورکول، راجستان کې جنگي مشکونه کول او د وزیر اعظم نریندر مودي لخوا فوج ته په مناسب وخت د کاروایی اجازه ورکول لو نخکاری چې د سیمه کې د امنیت وضع خرابې دون کې ده. ورسپانه لیکي دا د پاکستان په ګټه نه دی چې زمکه یې څوک د بل ملک پر ضد د ترهګرۍ لپاره وکاروي او یا څوک دلته ترهګرۍ وکړي. د کشمیر په شمول د ټولو شخړو حل د جنگ د لارې نه بلکې د خبرو اترو د لارې راوتلې شي. دوه ملکونو لپاره کار دی چې زر تر زره د مذاکرات شروع کړي. ډیلی ټایم ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي وزیر اعظم عمران خان هم دا خبره په ډاګه کړې چې ترهګرۍ د پاکستان په ګټه نه ده او خپل خاور با کله هم د بل یو ملک پر ضد استعمالې دوته پرې نګدي. د ترهګرۍ په شمول په هرې مسلې هند ته د خبرو وړاندیز وکړو خو یاد ملک د تیرو وختونو په شان یو ځل بیا د مذاکراتو وړاندیز رد کړو. ورسپانه لیکي پاکستان غواړي چې هند سره خپل شخړې هوارې کړي خو یاد ملک د پاکستان د وړاندیزونو باوجود خپل منځي شخړې نه هوارول غواړي. په روان کال کې په هند کې انتخابات کېدونکي دي نو حکمران ګوند په پلوامه پیښه سیاست شروع کړي او په ځای د دې معاملې څخه حل راوستو د دړکو او تورونو لګول لارې خپل کړي. ورسپانه لیکي پاکستان او هند دوه اټمی قوتونه دي او جنگ د دوه ملکونو په ګټه نه دی نو د هند مشورولې لپاره دي چې بده پیخه د سیاست کولو په ځای د پاکستان په وړاندیزونو غور وکړي. نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو نیم سل تر ټولو زیات ټیکس ورکونکو کسان د ملاقات لپاره رابللی وو چې ورته تعریفي اسناد هم ورکړل. ورسپانه لیکي د یو ملک مالی چارې د ټیکسونو نه په غیر په خشان پر مخ نشیتللې. پاکستان کې یو خو ډیر کم خلک ټیکس ورکوي، نو بل پلو د ټیکس غلا هم ډیره زیاته ده چې لوجی ملک په معاشي توګه د مشکلاتو سره مخ دی. ورسپانه لیکي حکومت له پکار دی چې څوک هم د ټیکس په غلا کې ککړ وي پر ضد دې ګامونه پورته کړي، دې سره سره زیات نه زیات خلک د ټیکس په دایره کې شامل کړي او ورته دا باور ورکړي چې د دوی د ټیکس په پیسو کې به څه قسمه درغلي نه کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، له امریکا څخه خبرېدونکي فارن پالیسی مجلې په هند کې روسي بریدونو او د کشمیر په اړه د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي تګلارې ته کتنه کړې ده. بلخوا نیویورک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د سولې بهیر په لړ کې په پیدا شو اندېښنو مقاله لیکلې. د دې دواړو لیکنو غټ کې درته ظفر کریمی وایي.
فارن پالیسی مجله لیکي د فبروري په 14مه د هند تر واک لاندې کشمیر په پلوامه کې ځانمرګي بریدګر لږ تر لږه څلوېښت هندي پولیسو وژل. بریدګر د سیمې د عادل احمد دار په نامه یو ځوان وو. هغه په وروستیو کې پاکستان میشتي ترهګر تنظیم جیش محمد کې شامل شوی وو. مجله لیکي نریندر مودي په 2014 زیږیز کال کې په واک کې تر راتلو وروسته ځینې داسې تګلارې غوره کړې چې له وجې کشمیري ځوانان د ریاست څخه یو ډول مرور شو. همداراز په سیمه کې د امنیتي سرتیرو په پوسټونو دوی زورول کیږي چې له عمله یې ځوانان د وسلوالو په لور ځي. د مجلې تر مخه د دې پر ځای چې حکومت د ځایي خلکو شکایتونه لرې کړي په سیمه کې عملیات شروع کړل چې دا د سیمې د ځوانانو د لا خفګان سبب وګرځید. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د پوځونو د احتمالي وستن اعلان کړی. همداراز زلمی خلیلزاد د سولې په خبرو کې د دواړو غاړو د یو چوکاټ په جوړولو د سلا کېدو ویلي دي. ورځپاڼه لیکي سپینه ماڼۍ باید په دې وپوهیږي چې د جګړې داسې ورکېدو ته سوله نشي ویل کېدی چې امریکا له افغانستانه په بیړه ووزي او د افغانانو بشري او جمهوري حقونه له خطر سره مخامخ پرېږدي. ورځپاڼه د یوې میرمن غزل حبیبیار چې په افغانستان کې مرستیاله وزیره هم و له خولې لیکي هغه او نور افغانان سوله غواړي، خو چې د سولې د روان بهیر اړوند خبرې کله اوري نو هغه حالات یې مخته شي چې کله طالبان واکمن وو او سکول ته د تلو اجازه ورته نه وه. میرمن حبیبیار وایي د خپلو بچو او په میلیونونو نورو افغان ماشومانو لپاره بیا د هغسې حالاتو غوښتونکې نه ده. ورځپاڼه لیکي د ماسکو غونډې په مهال طالب استازو ویلي وو چې ښځې به له سکولونو نه منع کوي، د ښځو په سیاست کولو به بندیز هم نه لګي، خو د دې اجازه به نه ورکوي چې ښځه دې ولسمشره شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې اوریدونکو خپل رپورټونه تر لږ وروسته بیرته دوام ورکو. خو راځي د فرهاد دریا په غو کې وسندر اور.
زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چې نفرت ده اوس غاری کی خاله څنګه حیران یم چې نفرت ده اوس غاری کی خاله څنګه 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 مرد دے انسان لفرختوں نہ تپو سکڑا تو نہ تپو سکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران تانن پتشکا کاغذ باندې خرچې کې خلک څنګه وایا څنګه وایا څنګه وایا څنګه 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 نوري 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 نوري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روسي سفر ته یو کتنه لرو ترکمنستان ته هغه ورغله دي د افغانستان د پارلمان غړي وایي چې مرکزی آسیا هیوادونه ټول د افغانستان لپاره ډیر اهمیت لري او بیا ترکمنستان سره د افغانستان تجارت به د دواړو هیوادونو اقتصاد پیاوړی کړي لکابل په زموږ همکار اکرام الله اکرام رپورټر لیکلی
ترکمنستان ته د افغان ولسمشر غنی سفر ته په اشاره د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي د کابل او اشقابات ترمنځ د سوداګریزي راکړې ورکړې زیاتېدل کولای شي د افغانستان د اقتصادي ستنو د پیاوړتیا په برخه کې مهم رول ولري. د دغه جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیسیون یو غړي سید علي کاظمي ویلي ترکمنستان په تیره کې د افغانستان په اړه دوستانه سیاست درلود او له دې هیواد سره د اړیکو پراخول د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسوي. ښاغلي کاظمي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کابل باید په سوداګریزه او ترانسپورتي برخه کې له اشقابات سره پراخ استراتیژیکی اړیکی ولري.
افغانستان میتونه
کې یو روابط دی. افغانستان کولای شي چې له ترکمنستان سره روخان او تعریف شوی اړیکی ولري. دا اړیکی کې د نفټو او غازو او همداشان د ریل پټلۍ په برخه کې چې یاد هیواد پکې تخصص لري تامین شي. ترکمنستان په تیر کې هم له افغانستان سره نیک او خی اړیکی درلود او په اوس وخت کې افغانستان اقتصادي پراختیا ته اړتیا لري چې باید پاملرنه ورته وشي.
رشد اقتصادی
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه د ورځې په ماخام د یو لوړ رتبه افغان پلاوی په مشرۍ د ترکمنستان مرکز اشقابات ته ورسید. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري وایي چې په دې سفر کې به د خغلی غنی او ترکمنستاني سیال قربان قلی بردی محمدوب ترمنز همداشان د ستراتیژیک مشارکت تړون هم لاسلیک شي. خغلی چخانسوري وایي چې هوایی ترانسپورتي خدماتو ته د زمینی د برابرولو تر څنګ به د اوسپنې نفت او ګاز او فرهنګي او ګمرکي برخو کې د دوه اړخیزو همکاري او سندونه هم لاسلیک شي. د ولسمشر مرستیالي ویاندې دوراني وزیري هم ازادي راډیو ته ویل د کابل او اشقابات ترمنځ په ستراتیژیک تړون کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي اقتصادي او امنیتی برخو کې د اړیکو پر پراختیا ټینګار کیږي خو په دې برخه کې نور جزئیات ورنکړل. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي چې اوس مهال د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ سوداګري زه راکړه ورکړه له 2 میلیارد ډالرو زیاته شوې ده. د دې خونی مرستیال خانجان لکوزی ازادي راډیو ته ویل چې له ترکمنستان سره د سوداګریزي راکړې ورکړې زیاتېدل د افغانستان د اقتصاد په غوړېدا کې مرسته کوي.
ترکمنستان سره زموږ مناسبات او تجارتي راکړه ورکړه هم په سرمایه‌ګذاري لحاظ، هم په ترانزیتي لحاظ، هم په تجارتي لحاظ خاص اهمیت لري او زموږ په ملک باندې خاص تاثیر لري. دلته بهبود راولي، دلته ظرفیتونه پیدا کیږي، دلته اقتصاد مخ په وړاندې ځي. ترکمنستان زمونږ د اقتصاد لپاره خاص اهمیت لري، زمونږ تجارتي راکړه ورکړه نور هم غوړېږي او په مخ باندې.
افغانستان او ترکمنستان اوس مهال مهمې اقتصادي پروژې تر لاس لاندې لري چې له ډلې د ټاپي پروژه چې له ترکمنستان، پاکستان او هند ته ګاز لیږدوي د یادولو وړ ده. همداشان څه موده وړاندې د لاجوردو لار چې د ترکمنستان له لارې ترکیه او اروپایي هیوادونو ته د افغانستان لاسرسی پیدا کوي هم د ګټې وړ ګرځېدلې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دې وړاندې ویلي چې افغانستان اوس مهال سوداګری په برخه کې په پاکستان تکیه نه لري او د جنوبی اسیا او منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د سوداګریزي راکړې ورکړې خه دهلیزونه پرانیستي دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوسم له خوست یو رپورټ درته لرو. په خوست کې پرون د والی په مرسته باندې وغونډه شوې ده او دغلته هغه خلک سټایل شوی دي چې ټیکسونه ورکول یا محصولات یې ورکړي دي او په دې توګه یې د افغانستان حکومت سره په مالی برخه کې خپل ونډه کړې ده. په اړه د نجیب الله لوخیل رپورټ ورو
د خوست حکومتي چارواکي وایي چې د عوایدو د راټولولو په برخه کې د مرکزی حکومت لخوا د ورکړل شوي هدف څخه یو لسلنه ډیر عواید راغونډ کړي دي. د خوست مصطفی احمد ضیا ضیا په یاد ولایت کې د مالیاتو د اونۍ د لمانځنې د مراسمو په څنډه کې مشال راډیو ته وویل چې د مالیاتو راټولولو لپاره پرلپسې هڅې د شرکتونو او ملکیتونو د خاوندانو، سوداګرو او پانګوالو باور او د عوایدو د فرار مخنیوی د دې لامل شوی چې خوست کې له ټاکلي هدف ډیر عواید راټول شي.
د خوست مصطفی ته د مالی وزارت له لوري 422 میلیونه افغانۍ هدف ورکړل شوی و چې څومیا سورسته بیا دغه هدف زیات څه د ولسمشر لوري او د خوست چې کوم څه هم ورکړل څه هغه 455 میلیون افغانۍ وو. ولی خو خیسر به دوام سي خوست مسوفیت په دی وتوانید سي په ټوله کې 506 میلیون اواید راغون کړی سي. دا هم د مالی وزارت له هدف او هم د جرات ما ولسمشر له هدف نه ډیر لوړ دی.
چارواکي د مالیاتي اونۍ د لمانځنې موخه په خلکو کې د مالیه ورکونې د فرهنګ دودول خي، خو یو شمېر مالیه ورکونکي وایي د نورو هیوادونو د حکومتونو په شان افغان حکومت د هغوی د کاروبار پرمختیا او د دوی د ستونزو حلولو ته پوره پاملرنه نه ده کړې. د خصوصي ښوونځیو په استازیتوب بسم الله حکمل غونډې ته هم دا مسله یاده کړه.
په نوره نړۍ کې دولت خصوصي سکتور ته، مکتبونو ته مینځکه ورکوي، تعمیر ته جوړوي، ایمنګ لاس نیوای چانه ده کړه. د دې پر چې دولت په خو ولري کې موږ هیڅ کله د مالینا تېښته نه.
د خوست د شیخ زاید پانتون د شریعت او پانزی رئیس په هنمل عبدالجلیل شهید زوی په خپل خبرو کې د مالیاتو د ورکولو شرعي اړخ ته اشاره وکړه. وی ویل
اسلام د دې اجازه ورکړي دا چې د ضرورت په وخت کې په تجارو باندې ټیکس یا مالیات چې ورتویای دا ور باندې وځه کی تر څو پر ملک په خو ودرېږي. مالیات د یو ملک د ستون فقرات حیثیت لري او کوم ملک چې مالیات ورکوي او د هغې تر څنګ د مالیاتو حساب شتون ولري دا ملک پرمختګ کې.
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان نفوس او وګړو ته په کتو دا هیواد دومره مالی منابع او عایداتي سرچینې لري چې کولی شي په اسانه د دولت عادي بودیجه او پرمختیایي لګښتونه ورڅخه پوره کړي. خو د هغوی په وینا امنیتي ننګونې، اداري فساد، د اداراتو د ظرفیتونو ټیټوالی او د مالیاتو په اړه د خلکو لږ پوهاوی هغه ستونزې دي چې د افغانستان اقتصادي ځانبسیاینه یې ټکنۍ کړې ده.
غواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه ایپ باندې زموږ ټول خبرونه شته، تاسو اوریدلې هم شي او ملګرو سره هم شریکول شي. اوس هم تاسو ته د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو رپورټ درورو. په 1943 کال کې پاکستان اردو ژبه په رسمي توګه د خپل ملک رسمي ژبه اعلان کړه. پر دې کار د مشرقي پاکستان یا اوسنی بنگلاديش خلکو اعتراض وکړ. دوی ویل چې رسمي ژبه باید بنگالي وي، ځکه چې اکثریت خلک چې په هغه وخت کې وو هغه بنگالیان وو. خو پاکستان دا ورسره ونه منله او ګڼ مظاهرچیان یې وژل. تر هغې وروسته ملګرو ملتونو د فروری 28 د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ اعلان کړه او هر کال یې اوس لمانځي. پرون په پېښور کې په دې اړه یوه غونډه شوې چې پکې له حکومته د خلکو مورنۍ ژبې یعنی پښتو لپاره د پام ور اړولو غوښتنه شوې ده. په اړه یې د شبیر جان رپورټ.
دا ډاکټر خان تحریک سره تړلې د سکولونو ماشومانو په 6 فروری د حکومتي چارواکو نه غوښتنه وکړه چې دوی ته دې په ښوونځیو کې زده کړې په خپل مورنۍ پښتو ژبه کې ورکړي، ځکه چې د دوی په وینا د دوی بنیادی حق دی. د لسم جمعه منیبا خان مشال لیډو ته په دې حق لوایي.
زمونږ د غوښتنې
نه د کنه چې موږ د پخپل جبه کې تکړه راکړي ځکه چې زمونږ موږ پخپل جبه کې خاصې پوغه شو او د ټول دنیا وچ د ماشوم بنیادی حق ته چې هغه د پخپل جبه کې تکړه کړي ځکه موږ نن دا پروګرام کړی دی چې موږ خپل مشرانو ته دا وینا وکړو چې موږ د پخپل جبه کې تکړه راکړي بل جبه کې تاسو پوهیږئ نو ټایم بلګي او هغه مر صحیح طریقې سره نه دغه کیږي چې تاسو موږ ساينس ټیکنالوژي او دا هر څه په زمونږ پخپل جبه کې خوایي موږ په هغه سره خاص انتیا سره پوه شو
د اوم کلاس مناهل وای چې د نړۍ یو شمېر غټو هیوادونو هم په دې وجه پرمختګ کړی دی چې د شورو نه په تعلیمي ادارو کې زده کړې په خپل مورنۍ ژبه کې دي
موږ وایو چې زموږ ټول نصابي تعلیم په خپل ژبه کې شي ځکه چې یو ماشوم چې سو په خپل ژبه کې پوهیږي هغه په یو ژبه کې هم نه پوهیږي موږ ته نه خای کنه موږ دا وایو چې موږ ته د خیم ته په پښتو ژبه کې زده کړې راکې موږ ته په خپل ژبه کې زده کړې راکې چین روس جرمني فرانس اسرائیل دا ټول قومونه دي په خپل ژبه کې زده کړې دا او دونه مخکې تللي دي
دایا تحریک چیئرمین عابد منیر وای چې پښتنو ته په خپل مورنۍ ژبه کې زده کړو د نشوالي لوجه د تعلیم نه لری پاتې دي او دا دوی د خپل حق نه محروم پاتې کول دي
ګوره که هر څومره ستونزې راشي او هر څومره کړکېچن حالات خو زموږ د زده کړې نظام روان دی سکولونه خو بند نشو یونیورسيټي کالجونه خو بند نشو کنه موږ صرف په دې سکولونو چې کم د لګ ډیرم روان دي موږ وی چې کم اس کم پر دې ژبه په ځم په دغه سکولونو کې د خپل ژبه نظام راواله چې قومي توګه باندې موږ پوه شو چې پوه سره سره پرمختګ راځي نو موږ د ټولو ستونزو حل مرو وسو زموږ راتلونکي نسل د ټولو ستونزو خلاص هم شي
د دغه تحریک بنیاد خودون کې ډاکټر خان وای چې کله هم کو پښتون په خپل ژبه کې زده کړې وکړي نو دی به په تعلیم کې وړاندې لاړ شي او هم دغه به د پښتنو د یووالي سوکاله او پرمختګ سبب وګرځي
د ته موږ ډیر زور ورکو هر کله پښتون قوم په خپل ژبه کې زده کړه واغسته یاد ساتي چې ان شاء الله دی به بهر سما دی پوه شي ان شاء الله چې دی بیا په پوهه ګام پورته کوي او پوه چې دی د یووالي امن او پرمختګ د پاره اولنې پوړی دا
دوی غوښتنه وکړه چې 28 فروری چې په ټوله نړۍ کې دا مورنو ژبو نړیواله ورځ مانځل کیږي باید د پاکستان حکومت په دې هیواد دننه ټول غټو قانونو ته په خپل مورنو ژبو کې زده کړې ورکړي چې ورسره به نه یوازې ټول کلتورونه محفوظ شي بلکې د یو بل زغم سبب هم ګرځېدلی شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری گڑے
پلس نیمو بجو
تان دے ہلے
پیونی مو بجا
جمہوریت
پا پاو کم دو بجو
دزوانانو غق
پا دو بجو
قبائلی سیمے دا بدلون پلور
پا درینی مو بجو
پام کوا
پا پاو کم سلور بجو
حجرا
پا سلور نیمو بجو
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم د حمزه بابا د شاعرۍ په اړه تاسو یو رپورت درورو حمزه شنوار په لوړګي کې زګیدلو هغه یو خردو شاعری کوله خو به ورته خپل پیر ویلو چې تاسو ول پښتو شاعری نه کوي نو بیا د پښتو باندې شاعری شروع کړل او ډیر مشهور شو هغه نه یوازې شاعری کړی دی بلکې لیکل هم کړی دی ډرامې هم لیکل دي فلمونه هم لیکل دي او داغه د کار د لمنځل لپاره تیر ورځ په لوړګي کې یو غونډه شوې ده راځي چې له فرهاد شینواری حال وورو
شوګیرې د خپل زنګون د پاس خون کا خود خوب د پارا سا زنګون پتا
د خیبر په لوړګي جرګهال کې د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری د 25م تلین د ورځې په مناسبت سره را جوړ شوې دستوره کې پروفیسور ډاکټر یار محمد مغموم خټک د حمزه بابا په شاعرۍ او فن صدا ستاسورات وړاندې کړل
په غزل کې د ژوند خبرې کول د قومیت خبرې کول د پښتونولۍ خبرې کول په داسې طرز کې چې دا خبرې پکې وشي او د غزل هغه رومانوي حیثیت هم برقرار پاتې شي دا ډېر ګډ کار دی دا صرف د حمزه صاحب کار دی صرف د حمزه کمال دی
شاعر او لیکوال ڈاکٹر حنیف خلیل هم خپل مقاله کې د حمزه بابا شخصیت ته کتنه وکړه او دوی وویل
حمزه بابا د ټولو مذهبونو د جذباتو نه بالاتر د انسانيت خبره کوي حمزه بابا که صوفي هم دی نو هغه د پښتون د افاقي تصور سره صوفي دی. یعنی حمزه بابا پښتونولي او پښتني اقدار چره هم مغلوب نه ساتي بلکې غالب یې ساتي، او غالب یې ځکه ساتي چې د پښتونولي تصور د عام انساني تصور سره سمون خوري.
بیتا چت ٹٹ نشی ننگیالے زما جندن کڑا زما دی مسلمان وی تفکر میں دا پختن کڑا
پدی دستور کی د حمزہ بابا ادبی جرگے مشر ڈاکٹر کلیم شینواری مشال ریڈیو تھویل چ حمزہ بابا د ژوند گن اڑخن دی او دا غوی کار ډیر معیاری وو.
یو همگیر هر اڑخیز او افاقی حیثیت لري، د شاعرۍ په ټولو اصنافو کې کار کړی او معیاري کار یې کړی. دغه شان په نثر کې هم هغوی لوی لاس دی. د نثر چې څومره اصناف دي، ناول، افسانه، ډرامه، سفرنامه، مکتوبات، په دې ټولو کې هغوی کار کړی او معیاري کار یې کړی دی. او افسانې لیکلي دي، په سوونو ریډیایي ډرامې لیکلي دي، او ډېر علمي کتابونه یې هم لیکلي دي چې په تصوف او فلسفه باندې مشتمل دي.
دل بپلار د میړنو سرزم یم پختون د پختنو سرزم وای اغیار چې د دوزخ ژبدا زب جنت د پختو سرزم وای اغیار چې د دوزخ ژبدا.
امیر حمزه خان شینواری په 1908 کې د خیبر په لوړګي کې زیږیدلی وو او 1909 کې د فروری په 13مه وفات شوی او په لوړګي کې خاورو ته سپارل شوی او په مزار یو کلتوري ودانی هم جوړه شوی. حمزہ بابا ادبی جرگی غړو غختنو کړه چې هلته دی په دې کلتوري ودانه کې جوړ شوی لایبرری ته عمله ورکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د حمزه بابا په شاعرۍ او ژوند مو د فرهاد شینواری رپورټ واورید، او سم د خبرونې اخري برخه ته رسیدلی یو. راځي له ملیحه میرزاده څخه د خبرونو لنډیز واورو.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم سره کتلي دي. د وزیر اعظم د دفتر پرون په خبرو شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې وزیر اعظم عمران خان اعلی وزیر محمود خان ته ہدایت ورکړي چې صوبایي وزیران دې د قبایلي ضلعو دورې وکړي او د پرمختګ کارونه دې پیل کړي. د بشري حقونو فعالانو پرون د پاکستان په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې چې پکې د کراچۍ پولیسو له پخواني افسر راونوار نه د پلټنو کولو غوښتنه شوې ده. راونوار د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې ترڅنګ په نورو ورته وژنو تورن دي. په بلوچستان کې د سختو بارانونو او واورې له امله حکومت په صوبه کې ایمرجنسي اعلان کړی. د باران له امله زیاتره متاثره سیمې لسپیلا، گوادر او پسنی دي. بل خو د خیبر انتظامی چارواکي وایي هلته تېره شپه د بارانونو له امله د کورونو چتونو پرېوتو په پیښو کې څلور کسان مړه شوي دي او دوه تنه ژوبل دي. په مړو شوو کې ماشومان او د افسیز واک سرتېري دي. بل خو نن سهار په بردیر کې د کور چت را پرېوتو په پیښه کې درې کسان مړه شوي دي او دوه کسان نور ژوبل دي. د کورمې د کنډاو سیمې مرکزي لاره د خټو تیږو پرېوتو له امله بنده شوې چې ځایي اوسېدونکي له مشکلاتو سره مخامخ کړي. د سیمې اوسېدونکو نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه لاره نن په څلورمه ورځ د غټو کاڼو پرېوتو حالاتو لمل تړلې پرته ده. د ترکمنستان ولسمشر قربان ګولی بردی محمدوف او افغان ولسمشر اشرف غنی د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژي کې ملګرتیا موافقه لاسلیک کړې ده. دواړو مشرانو نن په اشکاباد کې په دغه مسوده دستخط وکړي. د موافقې د انرژي او ترانسپورت په برخو کې شوې دي. امریکا وایي هغه امریکایي نژاد ښځه هدا موسانه چې په شام کې له اسلامي دولت وسوالې ډلې سره یو ځای شوې وه ورته به واپس امریکا ته د تلو اجازت ورنه کړي. امریکا وایي هغه د هیواد شهري نه ده، خو د هغې وکیل دریځ لري چې هغه امریکایي شهریت لري. د بنگلادش په مرکز ڈھاکہ کې په رهایشي ودانو کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه یو اتیا کسان مړ شوي دي. چارواکو نن وویل چې اور نن سهار د ښار په یوې زړې برخې چوک بازار کې لګیدلی دی. او د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل یوې کمیټې د شمالي کوریا د یو وخت خړو ته د ویتنام ته د ورتګ اجازه ورکړل منلې دي.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ری د خبرونو لنډی سسته ملیحا مرزا د وړاندې کوم. همدې سره زموږ نه د نن ورځې نه ست خبرونه پې ته ورسېدې. د مشال ریډیو خبرونه به سبا بیا شروع کیږي. اوس زه د ټول ټیم په سړي توپ تاسو سره مخ کوم، او زموږ نور همکاران چې په ډیو ریډیو کې دي هغه تاسو راځي. تاسو کولی شئ په همدې څپو هغه خبرونه واورئ. زه بشیر ګواخ مخ خدسه کوم. خدای پامه.